سب به استدیو خوش آمدین.
ډیره زیاته مننه آرش همایون قدرمنو دوستانو د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کو. ایران په تهران کې د الوتکې د نسکورېدو د پیښې په تړاو له خپل پخواني دریځ پشا شوی او ویلي دي چې د امریکایي څېړونکو په شمول نړیوالو څېړونکو ته به اجازه ورکړي چې د الوتکې د نسکورېدو د پیښو په اړه تحقیقاتو کې برخه واخلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي د کابل په امنیتي حوزو کې د مسلکي پولیسو د ګمارنې د طرحې عملي کول یې پیل کړي چې په دوو پړاوونو کې به عملي شي. دوستانو یو بار بیا مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره ګڼ نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي چې په تیره یوه میاشت کې 233 طالب وسلوال د بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان په یو نوي ریپورټ کې ویلي چې په 2019 کال کې له ایران او پاکستان څخه له 500,000 زیات افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي. او ایران په تهران کې د الوتکې د نسکورېدو د پیښې په تړاو له خپل پخواني دریځ پشا شوی او ویلي دي دوی به د امریکا د پیښو د څېړنې اداره او نور نړیوال کارپوهان ور وبولي څو د تهران هوایي ډګر ته نږدې د لویدلې اوکراینۍ الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه تحقیقاتو کې مرسته وکړي. بشپړ خبرونه واورئ. په شمال کې د ملي اردو چارواکو ادعا کړې ده چې په تیره یوه میاشت کې 233 طالب وسلوال په بیلابیلو عملیاتو کې وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي. دا شاهین قلي اردو وایي چې افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د یوې میاشتې په اوږدو کې د هوایي او کمانډو ځواکونو په مرسته په بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب او سمنګان ولایتونو کې 9 لوی او کوچني پوځي عملیات کړي. د 209 شاهین قلي اردو ویان حنیف رضایی تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل چې په دې عملیاتو کې 300 وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي دي.
در طول یک ماه گذشته 233 نفر به شمول 27
دیوایی دا تیری وی میاشتی پا اوگدو که 233 کسان دا وویش سرگروپانو پا گدون چی دا طالبانو سرگروپان و پا بیلا بیلو عملیاتو که وشل شوی پا دی که دا طالبانو چلور ولسوالان هم شامل دی او 23 سرګروپانو په ګډون 140 نور ټپیان دي. خغلی رضایی زیاته کړ چې افغان ځواکونه د پوځي عملیاتو په ترڅ کې ولس مشکوک وسلوال هم نیولي او همدارز 23 تنه نور وسلوال د ولت ته تسلیم شوي دي. دا ملي اردو د دې چارواکي د دې د اپاړه وسلوالو طالبانو سندي ویلي او په خپلواک توګه یې هم سپیناوی ستونزمن دي. د مهاجرت نړیوال سازمان په یو نوي ریپورت کې ویلي چې په 2019 کال کې له ایران او پاکستان څخه له 500,000 زیات افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. آی او ایم وایي د دې ډلې زیاته برخه چې شمیرې 415,000 ته رسیږي په ایران کې د اقتصادي بحران له پراخېدو وروسته افغانستان ته ستانه شوي. ریپورت زیاتوي چې ډېر افغانان په ایران کې په تور بازار کې کار کوي چې د اقتصادي بحران تر ټولو زیات اغېز هم پر همدې ډول کارونه دي. د مهاجرت نړیوال سازمان زیاته کړې چې له ایران څخه د رسنو شوو کډوالو شمیر له نمایي زیات جبري ایستل شوي او پاتې په خپله خوښه ستانه شوي. په 2018 کال کې له ایران څخه هیواد ته د ستنو شوو کډوالو لوشمیر و 3,000 تنو ته رسیده. آیو ایم په دې ریپورت کې همدار از ویلي چې له ترکیه څخه 25,500 زیات افغانان هیواد ته ستانه شوي. ریپورت زیاتوي چې ډیر دا کډوال ترکیه په جبري ډول ایستلي دي. تاسو له ازادي راډیونه خبرونه واورئ. ایران په تهران کې د الوتکې د نسکورېدو د پیښې په تړاو له خپل پخواني دریځ پشا شوی او ویلي دي چې د امریکا د پیښو د څېړنې اداره او نور نړیوال کارپوهان وربولي چې د تهران هوایي ډګر ته نږدې د لویدلې اوکراینۍ الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه تحقیقاتو کې مرسته وکړي. دې پیښه کې د 10 افغانانو په شمول 126 کسان وژل شوي وو. د جمعې په سهار وختي دا پریکړه وروسته له هغې د ایران لخوا اعلان شوه چې امریکایي، کاناډایي او برطانوي چارواکو وویل دا ډېر امکان لري چې د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت د الوتکه په تیروتنه د ایران په توغندي لګیدلې وي. ایراني چارواکو دا خبره په شدت رد کړې چې ګوندې دوی ځواکونه دي بوئنګ و درې و اته سفر سفر الوتکه نسکوره کړي وي او للوی دیسو هیوادونو یو وخت چې په دې اړه د ورسره ټول معلومات شریک کړي. د ایران د هوایي چلند ادارې مشر علي عبدزاده ویلي دوی به د امریکا د ترانسپورتي مسؤلیت د ملي بورډ او د بوینګ الوتکو د جوړونکو په شمول د اوکراین، فرانسې او کاناډا کارپوهانو ته اجازه ورکړي چې د دې الوتکو کې د نسکورېدو په اړه څېړنو کې برخه واخلي. د ملګرو ملتونو د هوایي چلند سازمان د اصولو پر بنسټ د امریکا ترانسپورتي مسؤلیت ملي بورډ حق لري چې په څېړنو کې برخه واخلي، ځکه په پیښه کې بوینګ جیټ الوتکه ښکېل و چې متحده ایالاتو کې ډیزاین او جوړه شوې. الوتکه د سې شنبه په ورځ د امام خمیني له هوایي ډګر څخه تر الوتو وروسته سم د سیرا ولویده. چارواکو تایید کړي چې په الوتکه کې سپاره یو سلو شپږ اویا تنه سپرلۍ ټول مړه شوي. په دوی کې یو سلو شپږ څلوېښت ایرانیان، لس افغانان، یوولس اوکراینیان، پنځه کاناډایان او څلور سویډنیان شامل وو. دا پیښه څو ساعته وروسته له هغې وشوه چې د ایران پوځ په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر پوځي اډه د بالستیک توغندیو برید وکړ. په لیبیا کې جنگی مشر خلیفه هفتر ته وفادار ځواکونه ویلي دوی به له ترابلس څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ لرونکي حکومت د استلو کمپاین ونه دروي. دا په داسې حال کې ده چې روسیه او ترکیه په لیبیا کې د اوربند غوښتنه کړې. د خلیفه هفتر د لیبیا د ملي پوځ په نوم د ځواکونو ویاند احمد المسماری ویلي دي دوی په لیبیا کې د سولې لپاره د هر حرکت ملاتړ کوي، خو دوی به د هغه څه په وړاندې جګړې ته دوام ورکړي چې د په ترابلس د ترهګرو ډلو ولکه بللې ده. او د ګرجستان بلتون پال سیمې افخازیا پارلمان د بلتون پال مشر راول خجیم با دا استفا غوښتنه کړې. د افخازیا پارلمان چې ځان د دې بلتون پال سیمې رسمي قانون جوړونکي بولي پرون ویل چې د دې اقدام هدف په ټولنه کې د زیاتېدونکي بې ثباتۍ مخنیوی دی چې د دوی په وینا ښایي غیر مسؤلانه عواقب ولري. دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل په امنیتي حوزو کې د مسلکي پولیسو د ګمارنې د طرحې عملي کول پیل کړی دی. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا اقدام د پلازمینې کابل د نوي امنیتي پلان په برخه کې دی چې په دوو پړاوونو کې عملي کیږي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د طالبانو په محاصره کې د کجکی د تنګي کورنۍ د خوراکي توکو او درملو غوښتنه کوي. زموږ خبریال دغه سیمې ته ورغلی او په عربي ریپورت ولرو. په خوست کې میشت وزیرستاني کډوال هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي او له افغان ادارو څخه په ژمي کې د مرستو غوښتنه کوي. دا موضوع هم څېړو که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور ریپورټونه هم درسره شریکوو. همدارنګه د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې اوري چې ایران په تهران کې د الوتکې د نسکورېدو د پیښې په تړاو له خپل پخواني دریځ پشا شوی او اوس یې ویلي دي چې د امریکا په شمول نړیوالو څېړونکو ته به اجازه ورکړي چې د اوکراینۍ لویدلې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې تحقیقاتو کې مرسته وکړي. مخکې ایران ویلي وو چې په دې برخه کې به چا ته د تحقیقاتو اجازه ورنکړي. په خبرونه کې همدارنګه لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. دوه اونیز پروګرامونه کور کلی او د نیمې نړۍ پروګرام هم وړاندې کیږي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو نه اورئ. لومړنی رپورټ راخلو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل په امنیتي حوزو کې د مسلکي پولیسو د ټاکلو د طرحې عملي کول پیل کړي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دا اقدام د پلازمینې کابل د نوي امنیتي پلان برخه ده چې په دوو پړاوونو کې عملي کیږي. په داسې حال کې چې د کابل د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې په زیاتېدو د کورنیو چارو وزارت همداراز د چار شنبې را په دې خوا د مجرمینو پر ضد عملیات هم پیل کړي. نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
په کابل کې د جنایي پیښو له کبله د اندېښنو له زیاتېدو وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پلازمینې د نوي امنیتي پلان پر عملي کولو کار روان دی. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د نوې طرحې په اساس د کابل د هرې امنیتي حوزې د مشرتابه لپاره به مسلکي پولیس وګمارل شي. ښاغلی اندرابی زیاته کړه چې د دې پلان د عملی کولو لومړی پړاو د کابل لومړی او پنځمې حوزې څخه پیل شوی دی.
پلان اصلی کابل در دو مرحله است که مرحله اولش نو
د کابل اصلی امنیتی پلان دو پړاوونه لري. د لومړی پړاو عملی کول نه میاشتې او دوهم پړاو تر دریو کلونو پورې وخت نیسي. د نه میاشتو پروګرام تمرکز تر ډیره پر دې دی چې څنګه مسلکی او تعلیم یافته پولیس چې د پولیسو له اکاډمۍ څخه فارغ شوي وي د مشرتابه په کچه کې وګمارو او همداراز داسې کړنلارې جوړې کړو چې خپل کاري بهیر حتی خپل تشکیل لات و څیرو څو د هوزو له نننۍ واقعیتونو سره سمون ولري. لومړی طرحه دا مهال په لومړی او پنځمه حوزه کې تر تطبیق لاندې ده. د کورنیو چارو سرپرست وزیر د خپلو خبرو په دوام په کابل کې په جنایي پیښو کې د ښکېلو کسانو پر ضد د پولیسو عملیاتو ته اشاره وکړه او ویل چې دا اقدام د کابل ښاریانو اندېښنو ته د ځواب ویلو په مقصد تر لاس لاندې نیول شوی دی. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دې ترڅ کې تر اوسه لږ تر لږه 13 کسان نیول شوي دي. په کابل کې د امنیتي پیښو له کبله اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې یوې ډلې غلو د افغانستان د امریکایي پوهنتون محصل علي سینا ظفری د روانې اونۍ په پیل کې د کابل په 14مه حوزه کې د چړې په ګزارونو وواژه. له دې پیښې وروسته پر ټولنیزو شبکو د کابل امن نه دی تر عنوان لاندې کمپاین پیل شو. د ظفری د کورنۍ غړی عباس فراسو که څه هم د کورنیو چارو وزارت دا اقدامات ستایي خو وایي چې په دې برخه کې ځنډ شوی دی.
وزارت امور داخله دیگر نهادهای امنیتی ملی
د کورنیو چارو وزارت او نورو امنیتی ادارو هڅونه کړه او موږ د امنیتی ادارو د نه پاملرنې له کبله د علي سینا ظفری په ګډون یو شمیر ښاریان له لاسه ورکړل. که پر خپل وخت اقدامات شوي وای اوس به ظفری او د هغه په شان لسګونه نور ځوانان ژوندي وای. لبلې خوا د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون په خپله غونډه کې په کابل کې د جنایي جرمونو د مخنیوي پر څرنګوالي بحث وکړ. د ملي امنیت شورا په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه وایي د کابل جګپوړو امنیتي چارواکو په دې غونډه کې وویل چې د جرمونو پر ضد د مبارزې نوې تګلاره جوړه شوې او همداراز د امنیتي مسؤلانو په کچه لازم بدلونونه راغلي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د 1999 کال په وروستیو کې هم د کابل د 11 امنیتي حوزو امران لدان دولر اکرل او ده هغوی پر ځای نوی کسانو ګمارل. اوس به ولیدل شي چې په پلازمینه کې د جنایي جرمونو د مخنیوي په مقصد د دې وزارت نوی اقدامات به د امن پر راوستو کې څومره اغیزمن وي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د طالبانو په محاصره کې د کجکی د تنګي کورنۍ د خوراکي توکو او درملو غوښتنه کوي. د کجکی په تنګي سیمه کې تر سل ډېرې هغه کورنۍ د حکومت او مرستندوی ادارو څخه د خوراکي او ژمنیو توکو غوښتنه کوي چې په تنګي کې د محاصره سرتیرو سره یو ځای کلونه کېږي بندې پاتې دي. په اړه یې رپورټ زموږ همکار الیاس تایی راکوي.
کدی وای چې دا
خپلوان کار نور دوست
خپلوان
د کجکی په تنګی کې د محاصره کورنوی غړي والد ته چې د لشکرګاه څخه ورغلي دی راټول سوي دی او د خپل کورنوی لپاره د خوراکي توکو او درملو غوښتنه کوي. دا کورنۍ د 2014 میلادي کال په وروستیو کې د سختو جګړو له امله آهسته آهسته د خپل کورنوی د غړو سره د کجکی تنګی ته کډه شوې چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د طالبانو ضد جګړه کوله. د دوی د کورنیو د غړو او ماشومان شمیر په داسې حال کې ډېر سوی دی چې د خوراکي توکو اندازه پرې د ورځې نه بلې ته کمه سوې ده.
یو نفر دی درې ورونه دي درې سره ولاړ دی. دغه سړی چې دی معنا یو یې زوی دی دی پخپله ولاړ دی. زه دوه مې زامن ولاړ دی یو زه خپله ولاړ یم. هغه خو ډوډۍ یو دولت راکوي کور یې ودان. منګر خو نو په کور کې چې 15 تنه یم 16 تنه یم هغه نور ته څه شو ورکم.
د کجکی نږدې 99 سلنه سیمې د طالبانو په ولکه کې دي. یوازې هغه سرتیری او ورسره کورنۍ په یوه واړه ځای کې اوسېږي چې د ملي اردو سره یو ځای د بند او د برېښنا د فابریکې ساتنه کوي. د دې ځای خلک کورونه نه لري. دوی په نیم نړېدلي بازار کې په داسې خونو کې ژوند کوي چې لسګونه کلونه وړاندې د دوکانونو په ډول جوړ شوي دي. د کجکی یو بل سپین ږیری سفر محمد وایي د 2014 میلادي کال راهیسې یې ماشومانو میوه نه ده خوړلې. پنس ندی مړه او د ژمي پر رسیدلو سره ناروغان ډیر سوي دي درملو ته اړتیا لري.
خپل اولاد هم په خطر کې اچولې دي، خپل په سر عمر لمر ته ولاړ یو، هم به ولاړ یو دا میاشت لپاره. موږ دا سنګر نه ولي لکو، مقصد تاسې زموږ سره دا وکړي چې زموږ د اولادو غم وخوري، زموږ د کورو غم وخوري. زما لس تنه ایلداري ده، یکې تنه ماته ګوري. په یو وس یې ورود راخېدي کوچنیان په بغل ورسره ځغلي چې وایي مثلا سیب یې راخېستی دی چې په ورو ځان وړي. نور هغه میوه موږ نه دغه غوښتی چې موږ ته سیب راواړوي، موږ ته مالټه راواړوي، موږ ته صرف زموږ د خوراک هغه شی چې مثلا غله ده چې موږ دوریت ورته لرو، هغه زموږ اکمال دی اوسې.
د کجکی په تنګي کې دغه کورنۍ په داسې حال کې د لوږې شکایت کوي چې د ترکانو لخوا د برېښنا د دوهمې فابریکې د کار تر څنګ د بند د دوهم فاز کارونه هم پیل شوي دي او د ملي اردو په شمول خپله ترکی واویا کمپنۍ هر ورځ جوړه هلیکوپټر پروازونه لري چې کولی سي یوه وړه برخه د دغه کورنیو سره د خوراکي توکو انتقال ته ځانګړې کړي. د کجکی ولسوال عبدالرازق مظلومیار هم مني چې په تنګي کې د دوی سره معاصره کورنۍ په تر ټولو بد حالت کې دي. هغه په دې برخه کې د مرکزی حکومت او د ولایتي ادارې د مرستې غوښتنه وکړه.
دا خلک کورونه شي دلته چې دي، دا په ډېر په سخت ناورین کې دي، په سخت مشکلات کې دي. دلته داسې جراحي ډاکټر نشته چې دوی یو عملیات وکړي. هغه داسې جراحي ډاکټر چې ما چې په ټې بدل کړي خلاص
د هلمند والی هم د کجکی تنګي ته چې د یوه لوی پله د ګټې اخیستنې مراسمو ته ورغلي و، د دغه کورنیو د استازو سره ځینې ژمنې وکړې. دوی تعهد وکړ چې هلته بندې کورنۍ به د بند او فابریکې ساتنې ته دوام ورکوي او حکومت به ورسره په میاشت کې د هلیکوپټر د یو پرواز زمینه برابروي چې خلک د خپل اړتیا وړ توکې په بازارونو کې رانیسي او بیا یې کجکی ته انتقال کړي. محمد ریاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
دا هلمند د کجکی په تنګي سیمه کې د محاصره کورنیو مغاوریدل چې د ژمي په سړه هوا کې له حکومت څخه مرستې غواړي، خو دا یوازینی څوک نه دي چې په افغانستان کې مرستو ته اړ دي. په خوست کې میش وزیرستاني کډوال له مرستندویو ادارو او افغان حکومت څخه د ژمنیو مرستو غوښتنه کوي. دوی زیاتوي په وروستیو ورځو کې یو شمېر کړي د پکتیکا له برمل او لمنې هم ګلان کم ته ورغلي چې د ژوند هیڅ اسانتیا نه لري. نجیب الله لوخی له پاړه له نور تفصیل سره.
په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو مشران او د ګلان کې پوسیدونکي له افغان حکومت او نورو مرستندویو ادارو غواړي چې دوی سره د ژمنیو توکو او خوراکي موادو مرستې وکړي. دوی وایي څو ورځې مخکې ګلان کیم ته د پکتیکا د برمل او لمنې څخه یو شمېر کورنۍ راغلي چې نه یې سرپناه شته او نه هم خوراکي توکي لري. د وزیر قوم یو مشر عمر خان ازادۍ راډیو ته وویل
اول خو د لمنې نه کا ډېر غوړلې لکه په میر سفر باندې درش سنتې اورا الودل یو او هغه غریبونو بیک په بایبون پرته دي. میشته اول ستونزه ده دښ شو چې د میشته د کیټې د سرپنا ډیر ضرورت ای او بیا د میش خلک د فورا او د مرست د نه را د ژمنه توکي د فورا لکه کمبال شو ترپال شو دغه د فورا د میش د فورا ډیر سخت ضرورت ای او بل د ژمنه مرسته چې کیما دو د خلکو کسای غرایز علاقه دو خدا سه لرګای مټکای نه لري. میشتا سړو ډیر انتهایی تکلیف دی دغه نه میش ټول بیمورون شوی دی.
په ګلان کیم کې د وزیرستانو یو کډوال یو بل مشر ملک جمشید مسیده موي نوی راغلی کډی تر هر سمخ کې سرپناه ترتیا لري او خوراکي توکي هم نشته.
خاص کر د نوی کډی چې په سن راغلی دی دا ډیر بدستی چې مطلب د سره د سرپناه لګه د سر د چت چتینا دا نشته. ورسره چې کیم دی او د خوراکي مواد ډیر کمای دی ورسره او ورسره چې کیم دی لکه د نور کولای چې کیم دی خلک سرپناه چې کیم دی دا خرو پېښوي دي چې درې درې څلور څلور کړو شي چاته مسله دو دا د حل شي. ورسره چې کیم دی د ډبلیو ایف پی نامې ځان دا ورته یي چې دغه مواد کم دی په چار د چ مواد د ډیر کو کاډ نور راوونی دي او ورسره چې کیم دی چې ورته چې شیر کیږي نو په چار د چ زمینی مرسته ده هم سره وشي.
په ګلان کیم کې د عبد الله په نوم یو کډوال چې د بنو سیدون کوي وایي
چې لکه مخ شوی دی کیم پول میشترا دونارو کولا غوڑی ویرو کول دل ویرو کو لکه دای وی چې اس مثال په دغه خلک باندې نه را باندې.
ګلان کیم د خوځ د ګربز پولیس ولای کی موقعیت لري. دا چې ګلان کیم کې د مرستو بهیر ول ستونزې لري د ګربز ولسوال محمد یونس صدران ویل
یو خدیدو یغه منظم تعداد نه د معلوم زکه وخت په وخت چول ته شرایط خراب شي دوړې غوړې تا دوی دول تر سینا تعداد ارقام دقیق نه وي نو کله چې نسبې څوک ورشي یغه تدابیر کوي سنت ستونزې پیدا کیږي. موږ دغه ستوند دی جناب والی صاحب سره شریکه کړی او زی دخل ورګانو ته وظیفه سپرل دی ان شاء الله پلان وخت به دی د ستوند حل شي.
بل لور ته د خوځ کډوالو چار رئیس محمد هاشم حلیم وای د بیړنیو حالاتو لپاره تدابیر شته او کارتیا پیښ شو دوی کولای شي لیوی تر درې ورځې پورې موده کې زیانمنو سره بیړنۍ مرستې وکړي.
مونږ چټی مر لګلو یغه قام خوښ دي چې تقریبا د 500 کورنۍ په شو خو کې د پکتیکا ولایت برمن ولسوالۍ نه دلی رغلې دي. مونږ دې پورا زید حوادثو ریاست ته خبر ورکړه چې وا عاجل استراري غونډه ونیسي ټول مؤسسات دعوت کی چې دایتا د کومکونو جلب وکړو او یونیسیاف سره مرکزی دفتر سره په تماس کې.
په خصوص او پکتیکا کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری نړیوال خوراکي پروګرام او نورو مرستندوی بنسټونو لخوا د مرستو په کمیدو د وزیرستان یو کډوالو ستونزې ډېرې شوې دي.
دوستانو وس همدا چې د ایران او امریکا ترمنځ د زیاتیدونکو کړکیچ اغیزې به پر افغانستان څه وي؟ په دې اړه لویدیځ رسنۍ څه وایي؟ صفی الله ستانکزی ورته کتنه کړې.
انټرپریټر خبرونې په دې پوښتنې یوه مقاله پیل کړې چې آیا افغانستان به د امریکا ایران د جګړې ډګر وي؟ په مقاله کې راغلی که تهران د خپل لوړپوړي پوځي قمندان قاسم سلیمانی د وژنې په غبرګون د غچ اخیستلو ګواښونه زیات کړي، ختیځ ګاونډی افغانستان به ورته یو اسانه هدف وي. په افغانستان کې چې لویدیځ لور ته ایران پروت دی، د امریکا 2000 تر 10000 پوځیان میشتي. د ایران لوړپوړو چارواکو ګواښ کړی چې په سیمه کې به د امریکا پوځیان په کراره پرې نږدي. د بغداد نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د جنوري په 3مه د امریکا په لاس د ایران د قدس ځواکونو د عمومي قمندان جنرال قاسم سلیمانی وژنې د امریکا او ایران کړکې اوج تر سواله. ایران امریکا ته د غوښونو په دوام چهارشنبه سهار وختي په عراق کې د امریکا دوه پوځي اډې پر راکټونو وښتلې. انټرپریټر خبرونه چې د استرالیا له سیدنی نشرات کوي لیکلي چې په داسې تاریخجنو حالاتو کې د امریکا ایران د جګړې خطر افغانستان ته هم ورپېخ دی. انټرپریټر لیکلي چې افغانستان به د ایران له ملاتړو برخمنو ملیشو یو هدف وي او ښایي د ایران او طالبانو اړیکې لا پسې پراخې شي. امریکا او طالبان لا د سولې یا اوربند هوکړې ته نه دي رسیدلي او د انټرپریټر په لیکنه ایران له طالبان انونه چې د امریکا په وړاندې اتلس کاله جګړه کړي خای خپل پوځي ملاتړ لا زیات کړي. انډیپندنت فارسی ورسپانې د هغه سپاره چې په افغانستان کې د ایران د سپاه قدس ډلې نفوذ بلل شوی یو مقاله خبره کړې ده. په دې مطلب کې افغان چارواکو له هغې ډلې د بامیان لوالي طاهر زهیر سره د اسماعیل قاني د یوې پخوانۍ لیدنې ته اشاره شوې. قاني د قاسم سلیماني تر وژل کېدو وروسته د سپاه پاسداران د قدس ډلې قمندان وټاکل شو. د انډیپندنت فارسی ورسپانې د مقالې له مخې اسماعیل قاني بامیان ته د سفر پر مهال ځان د ایران د سفیر مرستیال بللی و. ورسپانې بامیان ته د قانی د سفر په اړه د افغان حکومت د پلټنو اعلان ته په اشاره وایي هیڅکله به معلومه نشي چې د سپاه قدس دغه لوړپوړی چارواکی د څه لپاره بامیان ته تللی و. ظاهرا دی په بامیانو کې د یو روغتون د کار د څارنې لپاره ورغلی و. د بامیان والي طاهر زهیر چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل دا باید روښانه شي چې قانی له ده سره په خبرو کې ولې ځان د سفیر مرستیال معرفي کړی و او هدف یې څه و. انډیپندنت فارسی ورسپانه لیکي په افغانستان کې د سپاه پاسداران د قدس ډلې د نفوذ په اړه هیڅ شک نشته. د رپورټونو په اساس دغه ډله د فاطمیون لښکر تم ویلوي چې پکې اکثر افغانان د سوریې جګړې ته استول کیږي. سپاه پاسداران د کورنیو جګړو له وخته په افغانستان کې د پام وړ حضور لري.
دوستانو زموږه غلا ازادي راډیو نو ورو سم ننګرهار ته زو په ننګرهار کې د داعش د غړو هغه قضې او ماشومان چې افغان حکومت ته تسلیم شوی و یو سلو یو دیرشتنه یې پرون خپل وارثانو ته وسپارل شول. په اړه یې له جلال آباد څخه د سهار ګل امیرزی رپورټ اورو.
د ننګرهار د قومونو او قبایلو چارو ریاست وایي چې تر دې دمه یو سل یو دیرش تنه ښځې او ماشومان چې 50 تنه یې ښځې او یو اتیا ماشومان وو او د داعش په لیکو کې وو خپلو وارثانو ته وسپارل شول. خو دا چې دغه کسان څنګه او د کوم میکانیزم له لارې خوشې او خپلو وارثانو ته سپارل کیږي د ننګرهار د قومونو او قبایلو چارو رئیس وجیه الرحمن شینواری په اړه وایي.
نورو لاره دا ده چې ولایت مقام ته عریضه کیږي. ولایت مقام عریضه د قبایلو ریاست ته رالیږي. د قبایلو ریاست غونه محلي تضمین یو پختنه یو نفر محلی چې دغه تضمین وکړي د چرته دی چاته سپاره نو هغه تی نه اخلو دغه نه پس ملي امنیت ترাজি هغه راوړي دلته تثبیتي هویت په داسې شکل باندې تثبیتي چې پختنه کوي چې دا د خور ده او دا مې خور ده او دا مې ورور ده دغه نه پس ورکو نه کوم مشکل جوړو نه په خرڅو نه کوم تاوان یعنی هیڅ نوع مشکل نشته بل خبره مهمه خبره دا چې موږ دولت دی خلکو ته امن اعلان کړی دی څوک هم چې ورپسې راځي ګوره موږ خو سره مشکل لرو که څوک د دې خاطر نه راځي چې ماته به څه وي ګوره موږ هیچا ته څه نه وایو راشي خپل حیا عزت په حیا سره بوځي وې سپارئ
د داعش وسله والې ډلې د غړو د دغو تسلیم شوو ښځو او ماشومانو د خوشي کېدو لړۍ نن پنجشنبه د هغې جرګې د پرېکړو له مخې پیل شوه چې د ننګرهار د چارواکو د دغه ولایت د قومي مخورو او د کرخې اخوا د قبایلي مشرانو ترمنځ تېره ورځ شوې وه. د دغه جرګې ګډونوال قومي مخور ملک عثمان ازادي راډیو ته وویل چې حکومت دې د جګړې اصلي عاملینو ته سزا ورکړي او په خبره یې چې ښځې او ماشومان د دې لپاره چې افغاني دود پر ځای او درناوی ورته شوی وي د خوشي کولو پرېکړه یې کړې ده. وایي د دغو کسانو د خوشي کېدو په بدل کې ورسره قبایلي مشرانو ژمنه کړې چې د ده په خبره تیروتنه شوي او بیا به نه تکرارېږي.
موږ ورته توصیه کړې چې تاسو چې خپلو کورونو لاړئ. موږ هم الحمدلله مسلمانان یو پښتانه یو تاسو دوی ژمنه دا وه چې دا موږ به بیا دې وطن ته په سپک سترګه نه ګورو او دا موږ سره یو ورونه یو یو عزیزان یو او موږ اشتباه سابه کړې.
اخوا د تسلیم شوو له ډلې یوې شاوخوا اویا کلنې مېرمنې چې نه یې غوښتل خپل نوم واخلي رسنیو ته وویل چې د پاکستانی حکومت د ظلمونو له امله افغان خاورې ته د امن ځای په توګه راغلي خو 15 کلن احمد بیا وایي چې وسلي او ټریننګونه د دې لپاره ورکول کېدل چې ګوندې په افغانستان کې وجنګیږي او په خبره یې چې د خوارجو پر وړاندې جهاد وکړي.
بس و کالم کیږي اولا چین تراغلو خاو بس التم جهاد کو بس التنا زورا باندې راغلو دلته تسلیم فوس بس دلته یو خوشاله یو دلته بس سغوره تل چې خوارج دی او جنت ته خوري دی ورځه په بس ټوپکونه راکړي اور مونږه ته خبرو چې دا مسلمانان دي ما سره ورونه پلار مور ټول دی راسه.
د داعش تسلیم شوی کورنۍ داسې مهال د یوې جرګې له لارې خپلو خپلوانو ته سپارل کېږي چې څه موده وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال ویلي وو چې دولت تسلیم شوو پاکستانی داعشیانو مېرمنې او ماشومان به هیڅکله د پاکستان حکومت ته نه بلکې د دوی خپلوانو ته به یې وسپاري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ایران په تهران کې د الوتکې د نسکورېدو د پیښې په تړاو له خپل پخواني دریځ پشا شوی ویلي دي چې دوی د امریکا د پیښو د څېړنې اداره او نورو نړیوال کارپوهانو ته اجازه ورکوي څو د تهران هوایي ډګر ته نږدې د لویدلې اوکراینۍ الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه تحقیقات وکړي. په دې پیښه کې د 10 افغانانو په شمول 106 کسان وژل شوي دي. په اړه به د پامیر سایل تفصیلي رپورټ واورو.
کاناډایي وزیر اعظم او ځینو نورو غربي مشرانو ویلي شواهد ښیي چې د جنوري پر 8مه له تهران سره پرېوتې مسافر وړونکې اوکراینۍ الوتکه په ایراني توغندي لګېدلې ده. جسټن ټروډو بیګا ویل د خپلو او ملګرو هیوادونو له یو شمېر سرچینو یې استخبارات ترلاسه کړي دي او شواهد ښیي چې الوتکه له ځمکې څخه په فضا کې په هدف ویشتونکې ایراني توغندي ویشتل شوې ده. ټروډو په خبري غونډه کې ویل کېدی شي دا یوه ساهوه وي خو د الوتکې د پرېوتو د بشپړو او کره پلټنو غږ یې وکړ. تر نوموړي مخکې ځینو امریکایي چارواکو د نومنوښودو په شرط ویلي ول چې د سپوږمکۍ یا سیټلایټ راډار او نورو برېښنایي معلوماتو پر اساس باور لري چې د ایران فضایي دفاعي نظام بوئنګ 777 الوتکه غورځولې ده. تهران د توغندي له وجې د الوتکې پرېوتل رد کړي او پر کاناډا یې غږ کړی چې هغه استخبارات ورسره شریک کړي چې وایي ایران الوتکه ویشتلې. د جنوري 8مې پر سهار وختي د اوکراینی هوایي شرکت الوتکه د تهران له امام خمیني هوایي ډګره تر پرواز لږ سات وروسته پرېوته چې پکې سپاره ټول 106 کسان ووژل شول. په پیښه کې د 11 اوکراینیانو، 2 ایرانیانو، 3 کاناډایانو او 10 افغانانو په ګډون د سویډن جرمنی او برطانی وګړي هم وژل شوی دي. دا پیښه تر هغه څو ساعتونو وروسته وشوه چې ایران په عراق کې پر نړیوالو پوځي اډو توغندي وورول چې ورسره سم داسې شکونه وزېږېدل چې ښایي الوتکه تر برید لاندې راغلی وي. د ټروډو تر خبرې غونډې لږ ساعت وروسته شپې ناوخته د برطانیې وزیر اعظم بوریس جانسن په یو بیان کې وویل معلومات ښیي چې الوتکه له ځمکې څخه په فضا کې هدف ویشتونکي ایراني توغندي ویشتلې چې ښایي دا کار قصدي نه وي. تر کاناډایي او برطانوي وزیر اعظمانو مخکې د جنوري پر 9 امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم وویل چې د الوتکې پرېوتو شکمن کړی دی ځکه چې د ده په وینا هغې له داسې سیمې پرواز کاوه چې کیدای شي څوک تېروتی وي او ویشتلې وي. د اوکراین لوړپوړي امنیتي چارواکي الکسی دانیلوف ویلي هیواد دا څېړي چې آیا توغندي الوتکه غورځولې او که څنګه. نیوزویک مجلې او سی بی ایس ټلویزیون د امریکایي امنیتي او استخباراتي او یو عراقي چارواکي په حواله خبر ورکړی چې اوکراینی الوتکه په روسي تور توغندي ویشتل شوې ده. پینټاګون پر دې موضوع له تبصرې ډډه کړې خو د ایران د ترانسپورټ وزارت په یو بیان کې ویلي چې په توغندي د الوتکې د ویشتلو کیسه هیڅ سمه نه ده. په بیان کې راغلي چې د پیښې پر وخت یو شمېر کورني او نړیوال پروازونه د اوکراینی الوتکې په څیر له ځمکې 2440 میټره لوړ روان ول.
دوستان اوس هم یو بار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. په شمال کې د ملي اردو سرتیری وایي چې په تیره یوه میاشت کې دغلته په بیلابیلو عملیاتو کې تر 233 زیات طالب وسلوال وژل شوي او لسګونه نور ټپي دي. وسلوالو طالبانو د دې د اپاړه تبصره نه ده کړې. دا مهاجرت نړیوال سازمان په یو نوي رپورټ کې ویلي چې په 2009 کال کې له ایران او پاکستان څخه له 500,000 زیات افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. ایران په تهران کې د الوتکې د نسکورېدو د پیښې په تړاو له خپل پخواني دریس په شا شوی ویلي دي چې دوی د امریکا د پیښو د څېړنې اداره او نور نړیوال کارپوهان وربللي څو د تهران هوایي ډګر ته نږدې د لویدلې اوکراینۍ الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه تحقیقاتو کې مرسته وکړي. دې پیښه کې د 10 افغانانو په شمول 168 کسان وژل شوي وو. په لیبیا کې د جنگي ډلې مشر خلیفه هفتر ته وفادار ځواکونه ویلي دوی به له ترابلس څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ لرونکي حکومت د ایستلو لپاره جګړه ونهدروي. د ګرجستان بلتون پال سیمې ابخازیا پارلمان د بلتون پال مشر راول خجیمبا د استعفا غوښتنه کړې ده. او بلغاریي چارواکو د اوبو او چاپیریال ساتنې وزیر پرون د یوې جنایي قضیې په اړه د تحقیقاتو په هدف د 40 ساعتونو لپاره توقیف کړ. دوستانو زموږه غلا ازادي راډیو ناوړی د خبرونه په دوهم نمایي کې نیمه لړۍ چې د خصو لپاره ځانګړی پروګرام دی او کور کلی خبريږي خو مخکې لدینه چې د نیمه نړۍ پروګرام ته ورشو د دې خبرونه ورسته خبري ریپورت راخلو او دا هم د افغان خزو په وړاندې د شتو ستونزو یا وبیلګه ده. په شمال کې د فاریاب ولایت یوه 18 کلنه میرمنه د هغې د خاوند لخوا داسې وهل شوي او ټکول شوي چې دواړه پښې فلج او سمې خبرې نشي کولی. دا ځوانه میرمن په جبري توګه یو کال مخکې د بدو په بدل کې یو 40 کلن ځوان ته واده شوې وه. په اړه یې له سیمې مجیب رحمان حبیب زیار رپورټ راکوي.
لال بیبی نومی کی اب اولس کل نتا دزوانه میرمن د فاریاب ولایت د غورما چولس والے اصلی اوسیدون کده. د لال بیبی کورنۍ هغه یو کال د مخه په بدل کې یو شرکلن ځوان ته په واده ورکړه. د لال بیبی په خبره چې هغه لشپګو میاشتو رئیس د خپل خوند له خوا له تاوتی خوري سره مخ و. دزوانه میرمن چې په افغانستان کې د جبري ودونو یو قربانی ده د ډیر درد او پر وجود یې د ژورو ټپونو له کبله خروانی حالت نه لري او په سم خبره نشي کولای. لال بیبی وځه وای چې خوان یې وهله او ټکوله او غختلې چې وی وژني. فتح الله خان د لال بیبی پلار وایي چې د قومي مشرانو په منځګړیتوب کې لور د هغې څخه له پوښتنې پرته په بدل ورکړه.
دا
دای وای چې د لال بیبي لواده ورسته له هغه سره پاړی ککې نو فتح الله خان وای چې یو میاشت دمخه د لال بیبي د خسور کورنۍ هغه ته وویل چې لور یې په سرطان ناروغۍ اخته ده. لال بیبي 25 ورځې د فاریاب په مرکزي روغتون کې بستر وه، خو د ښې درملنې لپاره په تازګۍ سره مزار شریف ته رالېږدول شوې ده. د هغې د درملنې معذف ډاکتران وایي که په دوامداره توګه ترې مراقبت او ساتنه وشي روغتیایي حالت به یې ښه شي. د هغې د درملنې مسؤول ډاکتر میراج الدین میراج ازادي راډیو ته وویل
تحت مراقبت جدی قرار بگیره و در عین زمان در می حالتی باید پاسمانای که جا میکنن نزد از این تا کمی زخمای از این مکمل بیبود پیدا کنه تا او وقت مریض باید داخل بستر باشه.
تردید من خویل شوی بود چه احتمال لری ده سخت و تپونو لکبره دلال بی بی پخه پریش. ده فاریاب ولایت ده امنی قماندان غیب الله سعادت وایی چه دلال بی بی خواند ده غرماش ولسفره ده طالب تر کنترول لاندسی مو تخته دلائی ده. خو پولیسو ده هغه پلار نیولای او تره چیرن روانی دی.
خصور عزیز دست داشت به یک قضیه برای آجب دست گیرش کردیم و برای تمام ارگانهای کشفی خود وظیفه جدی دادیم خاطر از اینکه سایه تحت تسلط طالب است در ولسوالی غرماش.
د فاریاب د بشر حقونو د کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ چې یوازې په تیری وکال کې د ښځو په وړاندې د تشدد 144 پیښې په دغه ولایت کې ثبت شوې دي. مجیب حبیب زی، ازادي راډیو، بلخ.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانه خل خبرې کوي.
تلس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
ترماستریکا
چمیز دکړه کړي زده
افغانستان د
خزینه د خټولو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو په سلامونو مې د خبرونې ته هرکلی کوم. دا ونې به واوري چې یو شمیر نارینه خپل خزي ته په ټوکو او یا غوسه کې د طلاق لفظ کاروي او ورته وایي چې طلاقوم دی یا پر ما طلاقې. آیا د دا ډول الفاظو په کارولو سره خزه طلاقېږي؟
اکثرا فقها په دې کې دا وایي چې نیت ته ضرورت نشته، دی بې د نیت نه طلاق په دې کې واقع کیږي.
د طلاق تر رامنځته کېدو په صورت کې څه کول پکار دي؟
په خپل رضا او رغبت سره لاړ شي، بل خاوند وکي او دغه خاوند هم یا به مړ شي یا به طلاق ورکړي، بیا به خپل خاوند سره نکاح تړلی شي.
د نیمې نړۍ د خبرونه وکمی جبرخیل جوړ کړی ده او زه مرسلین ارسلای وړاندې کوم. په پیل کې د خبرونه د موضوع په اړه راپور لرو چې وکمه جبرخیل راوړوي.
حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ویلی د خدای لپاره تر ټولو منفور حلال کار طلاق دی، یعنی که څه هم د طلاق جواز شته بیا هم دا ښه نه د ګڼل شوی چې خزه او میړه په اسانۍ له یو بل څخه جلا شي. خو ځینې داسې کسان هم شته چې هر وخت خپلې ښځې ته د طلاق کلمه په خوله راوړي او ورته وایي که داسې که هغسې وکړي پر ما طلاق یې، یا هم په ټوکو کې ورته وایي چې تا طلاقوم او بله ښځه کوم. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی رومان د دې کار لامل د نارینه و ناپوهی او د ښځو د ویرولو لپاره د طلاق کلمې یادول یوه وسله بولی.
ټولنه کې هغه بعضی طلاق او بعضی د ډار خبرې دوی د یو وسلې په توګه استعمالوي، لکه په کور کې کم تاوتریخوالی چې دوی لري او یا نور داسې مهمې خبرې چې دوی غواړي خپله ښځه د مختلفو طریقو له لارې تاثیر لاندې راولي یا هغه وډر کې.
ایوه میرمن چې مږ یې د لیمې په مستعار نوم یادوو وایي خاوند به یې په غوسه کې هر وخت ورته ویل چې طلاق یې، خو اوس هم سره ګډ ژوند کوي او خاوند یې فکر نه کوي چې ښځه یې طلاقه شوې ده.
چې کله زما خپل د ژوند تړون دی خاوند سره کړی دی، همدا خاوند مې په ډیره لږه خبره ماته به طلاق ویله، په ډیره یو معمولی موضوع به ماته طلاق ویله، خو دغه د طلاق موضوع به ماته ډیر یادوله په ډیر لږه خبره. او چې کله مې ټولو خپلو خپلوانو ته ویلی دی چې دا ماته طلاق راکړی دی، ماته هر کله طلاق وي هغوی به ماته ویلی چې خیر دی پروا نه کوي، د خاوند دی د زړه نه نه دی ویلی د خولې نه ویلی. نو چې کله ما په خپله مدرسه ویلې او سبق مې ویلې پوه سوم چې دغه طلاق مضبوطي څومره مضبوطي لري او څومره باریکي لري، نو ما په خپله د مفتیانو نه پوښتنه وکړه چې زما د دې په منځ کې دغسې خبرې راغلې دي. هغوی ما ته وویلې چې ستا د دې په منځ کې نور نکاح پاتې نه ده. نو دا بیا مو نه منله، ټول خلک هم ورته وویلې چې ستاسو په منځ کې طلاق نه دی. خو بس وهله ما ټکوله ما ډېر راباندې.
ګډ ژوند په مینه او مهربانۍ ښه تېرېږي. کیږي، خو کله چې د طلاق کلمې پکې کټه او پورته کیږي د ګډ ژوند خوند لمنځه وړي. د کابل اوسیدونکي سعیده په دې اړه وایي،
د ښځې او خاوند ګډ ژوند په محبت او دوستۍ پر مخ ځي، او کله چې د طلاق کلمه منځته راځي د دغه ګډ ژوند یعنی خوند د منځه ځي، او په دې سره یې ګډ ژوند خرابیږي او له منځه ځي.
د پوهنتون پخوانی استاد او ټولنپو نور حبیب حبیب زی وایي، کله چې د طلاق د کلمې له کبله د ښځې او خاوند ژوند تریخیږي، دا حالت یې په ماشومانو هم ناوړه اغیز کوي.
د مور پلار بیلواله چې یو ودی موضوع نه ده، او د ماشومانو د ژوند په ټولو خواو چې دی بد اغیز لرلی شي. هغه انګیرنې چې ماشومان یې د مور او پلار له طلاق نه اخلي، هغه د والدینو د انګیرنو سره فرق لري. هغه ماشومان چې یوازې له مور سره ژوند کوي، ممکن تر ډیره د نارینه وو ځانګړنو او صفاتو نه بې خبره اوسي، او برعکس هغه نجونې چې د پلار سره ژوند کوي، امکان لري چې د کور کولو او د کورنۍ د اصولو او خزینه کړنو څخه ناخبره پاتې شي. په همدې توګه د پلار په نشتون کې د نارینه اولاد کنټرول چې دی، د مور د خوانه ډیر ستونزمن دی، ځکه مور په کور کې کله چې ځوانان کیږي یا لږ رازلمی کیږي نو بیرون نشي کولی چې مور نارینه اولاد چې دی کنټرول کړي. په کلي توګه یوازې مور یا یوازې پلار چې دی نشي کولی چې په ماشوم کې کامل او هغه متعدل شخصیت چې دی هغه رامنځته کړي، او ټولنه خو هیڅکله نشي کولی چې ماشوم ته د مور او پلار په څیر اوسي، او د دوی هغه عاطفي او رواني او مانوي غوښتنې چې دی پوره کړي.
د خوست اوسیدونکو نورشاه نورانی وایي، ښځه او خاوند باید تر خپل وسه هڅه وکړي چې د غصې یا ټوکو په وخت کې د طلاق نوم ونه خلي. د ده په باور لدی کلمې سره عادی کېدل کېدای شي یو ورځ د ریښتینی طلاق سبب شي.
هغه ښځه چې طلاق یې ترې واخیستو یا خاوند ترې واخیستو، دا به بیرته بیا وده کیږي بل خاوند ته، او تر څو چې اینه طلاق اخیسته نه وي په دې خاوند باندې بیا دا نارضیږي. بعضې نارینه چې دي د خپلو حقوقونو نه دي خبر چې ښځه څومره حقوق لري او څه رقم ته حقوق کوم ده، او مثلا داسې نورې کوم حقوقونه دي، دغه باید په رسمي ډول وپیژندل شي د دواړو ترمنځ. نه په ټوکو کې باید داسې کیسې وشي، او نه رښتیا باید ونه شي، ځکه چې دا د ناپوهۍ د واجې کیږي. یوه ښځه چې یوه سړي ښځه شوله باید داسې ونه ویل شي چې دغه ته زه باید طلاق ورکړم، هغه په دې پسې ژوند کوي. مثلا ته باید دې سره ښه ګذرا وکړې او سلا وکړې، او د دې سره ښه رابطه وساتې. بل چاته چې دا ښځه وده شي، تا ته یو لای پیغور او خم جنجال خوم دی.
که خاوند خزی ته په ټوکو یا غوسه کې طلاق ورکړي او بیا د خزی او خاوند په توګه په یو کور کې ژوند کوي، آیا دا د اسلام له نظره روا دی؟ د خاوند لخلي د طلاق کلمه خزی ته کارول د خاوند او خزی ترمنځ کوم ډول طلاق واقع کوي؟ زموږ همکاري وګنی جبرخیل په همدې اړه له پخوانی قاضي او د خصوصي پوهنتون د شریعتو پوهنځي له استاد محمد نبی شبانپور سره مرکه کړې ده چې تاسو اوریدو ترابولم.
زمنګ پټولنه کې بازي نارینه د ناپوهۍ له عمله خپل خزي توای په قهر کې یا ورتوي چې ته په ما باندې طلاق یې، یا په ټوکی کې ورتوي ته په ما باندې طلاق یې، بیا ورسته په کیمانه یې او وایي چې نه ما خو لزړه نه دی ویلې. د شریعت لمخه دغه ډول ټوکی کول تر کومه ځایه سم دی، او آیا د دوی په منځ کې طلاق واقع کیږي او کنه؟
طلاق خو یو لفظ د طلاق دی چې هغه ته د فقهي اصطلاح له نظره طلاق صریحي ورته ویل کیږي، او دویم کنایي طلاق دی چې هغه صراحتن طلاق نه دی، لکه ته په ما باندې حرام وي او زه خپل پلار کړه لاړ شه یا زما له طرف نه خلاصي، داسې کلمات وي. په اوله بخش دی طلاق کې لکه چې ورته وایي چې ته په ما باندې طلاق وي، طلاقي یا زما ما دې طلاق کړی دی، طلاق کړی دی او د دې ځای نه لاړ شه ورک شه، او داسې که د طلاق کلمې استعمال کړی وو. په دې کې اکثرا فقها په دې کې دا وایي چې نیت ته ضرورت نشته دی، بې د نیت نه طلاق په دې کې واقع کیږي. که سړی پوهیږي او که نه پوهیږي، خو حکم د حقوقي دلته مرتبه کیږي چې دا ښځه
په دې سره باندې طلاق وي، او که طلاق صرف یو طلاق ویلی وي چې لکه ته په ما باندې طلاق یې، په دې کې طلاق رجعي ده او رجوع ته ضرورت لري. که دې بیرته رجوع وکړه دغه طلاق حکم ختمیږي او بیا هغه نکای مکمله پاتې کیږي. که د الفاظ کنایي الفاظ سره ورته ویلی چې زه پلار کړه لاړ شه زمانه خلاص یو داسې نور کلمات سره استعمال وکړه، په دې کې که نیت د طلاق وي طلاق واقع کیږي او که نیت د طلاق نه وي طلاق نه واقع کیږي. خو طلاق یو داسې مسله ده چې نه باید طلاق سره څوک ټوقي وکړي، ځکه ټوقي او طلاق داسې شی دی چې ټوقي او قصدي دواړه پکې واقع کیږي. او بیا په مکمل عمر کې زمونږ ځینی تولند ځینی افغانستان برخو کې خلق د طلاق نه عار لري، بیا به ورسته مکمل عمر خپلو کې په حرام سره بوخت وي او حرام کار کوي، مکمل ژوند دی حرام او دی خدای په نزد او دی خپل وجدان پر اس کې هغه به مسئول.
کم کسان چې خپل خزه توایې په ټوکو کې چې ذات په ما باندې پدری او کانو طلاق یې، د دوی ترمنځ کم ډول طلاق واقع کیږي؟
دا اوس ک زمونږ جامعه کې دا رواج دی چې وایي بسې څنګه کابل طلاق کړم یا پدری کانو سره طلاقی. دا به د امام ابو حنیفه له نظره چې زمونږ په افغانستان کې هغه حاکم دی درې طلاق واقع کیږي، درې طلاق بدعي واقع کیږي او په دې سره مکمله نکاح د دوی ختمیږي چې بی د حلالینه بیرته د نشي هغه سره نکاح وکي. حلاله په دې معنا سره چې په خپل رضا او رغبت سره لاړ شي بل خاوند وکي او دغه خاوند هم یا به مړ شي یا به طلاق ورکړي، بیا به خپل خاوند سره نکاح تړلې سي. چې حلاله کړی نه وي بل چا سره نکاح تړلې نه وي، د دین مخکې چې کله په درې ټکو سره طلاق ورکړه د امام ابو حنیفه له نظره دا به درې طلاق واقع کیږي او طلاق مغلظه ده، بی د حلالې نه د جایز چې ورسره بیا نکاح وکړي. خو د نور علماو له نظره په دې کې اختلاف دي چې هر هغه طلاق چې عادت سره یو ځای وي، که هغه حقیقتا وي یا به اشارتن وي، که هغه سل طلاق وي یا به زر طلاق وي یا به درې طلاق وي، اگر دری والا یو طلاق واقع کیږي او په یو طلاق سره بیا به رجوع کولی شي، بیا به خپل ژوند ادامه ورکولی شي. لکه زمون قانون دا خبری تایید کړی دی او دا خبری ذکر کړی دی.
په رجعي طلاق کې د خزي رضایت د بیا د پاره شرط دی او کنه؟
په رجعي طلاق کې د خزي رضایت شرط نه دی، ځکه هغه رجعي طلاق اصلا د اسلام له نظره او د اصولی له نظر طلاق دی سړی حق دی او خپل حق نه استفاده کوي. په هغه کې د خزي رضایت بالکل شرط نه دی. که سړی په درې طریقې سره هغه کولی شي چې خپل خزي ته بیرته رجوع وکړي، یا به خولې سره داسې وایي چې ما خپل خبره واغسته او خپل خبره مې بیرته واغسته او رجوع مې وکړه، یا به عملا هغه سره به تعلقات ونیسي. په دې دوه طریقې سره هغه رجوع کولی شي، یا په کتابت ورته ولیکي، یا به خولی سره ورته وایي چې ما په تا باندې رجوع کړی دی. په دې دوه طریقه یا په درې طریقې سره رجوع کولی شي او بیرته خپل نکاح پاتې کیږي. چې درې طلاق سره طلاق کی بیا خزه د دې پردی شو، هغه عقد نکاح چې جواز د ژوند یو ځای ورته ورکوله هغه ختم شو، بیا بل سره پردی. البته کولی شي چې یو کور کې ژوند وکي خو پردی غوندې ژوند کوي، یو بل حتی لیدلې هم نشي او د هغه سره تعلقات نیولې هم نشي.
امبله ډیره زیاته مننه مولوی صاحب،
خدای دې بخښي.
د نیمې نړۍ دا خبرونه چې د خاون لخوا خزې ته په ټوکو یا قهر د طلاق ورکولو ته ځانګړې شوې وه پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په پاک الله سپارم. ښه وخت ولرئ.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په مسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د کور کلی یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کوم. آیا تاسو کله په ښار کې ملي بس ته انتظار پاتې شوي یئ؟ په ښار کې د بسونو نه موجودیت عام خلک له کومو ستونزو سره مخ کړي؟
او د ترانسپورت وزارت دغه مشکل د حل لپاره څه پلانونه لري؟ د دې موضوع د څېړلو په منظور د راپور تر څنګ د ترانسپورت وزارت له ویان سره مرکه هم لرو. دا خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې زه رویا مدومیه درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوږ شئ چې مریم توخی راوروي.
قدرمنو دوستانو، ملي بس هغه نقلیه وسیله ده چې په یو وخت کې کولای شي د 50 څخه زیات خلک په ټیټه کرایه انتقال کړي. په تیرو کلونو کې په افغانستان کې خلکو اکثره د تګ راتګ په مهال له بسونو څخه ګټه پورته کوله، او په هغه وخت کې د عادي بسونو تر څنګ برقي بسونو هم فعالیت درلود چې خلکو ته یې ډېرې اسانتیاوې برابرې کړې وې. خو په دې وروستیو کې سره له دې چې د هند هېواد افغانستان ته ښاري بسونه مرسته کړې وو، خو بیا هم په ښار کې بسونه نه لیدل کېږي چې خلک یې له ډېرو ستونزو سره مخ کړي. نو د همدې لپاره زه هم د کابل ښار د موټرونو یو تم ځای ته چې هلته خلکو په ساعتونو د موټر یا ملي بسونو انتظار کوه ورغلم، او هلته مې له خلکو وپوښتل چې له کومو مشکلاتو سره مخ دي. خلکو داسې څرګندونې کړي:
مهرباني روشنه سانا پېژنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. نجیبلاستان غذای ما یو تن د کابل اوسیدونکی.
دا اوس چېشته ولاړې؟ اوس هم موټر ته ولاړې؟
اوس هم موټر ته ولاړ یو، اوس انتظار کوو، موټر نشته ده. نو دا مشکلات دي. واړه موټرو کې اکثره خلک یریږي، وایي چې غله دي په وړو موټرو کې ځینې. ملي بس شته ده نه، ډېر مشکلات خلکو ته پیدا کړي ده. ملي بس نشتون، البته بل خصوص په مازدیګر کې چې ډېر زیات خلک د وظیفونو رخصت نو انتظار انتظار بيخي راشم، زیات لارې بندې، ملي بس هم نه وي. نو دا ډېر زیات مشکلات دي ټولو خلکو لپاره، ټولو عوامو لپاره. نو هیله مو دولت څخه دا جدي تجدید توجه کړي او دا ستونزه په نظر کې ونیسي.
تاسو خپل کله هم د منتظر پاتې شي وستې د ملي بس لپاره؟
هو، زموږ وظیفه مو روزانه ده، هر ورځ مازیګر چې کله کور ته ځو ماخام تقریبا نیم ساعت یو ساعت منتظر پاتې شو، اوس موټر نه پیدا کیږي، حتی مرسیډیزم نه پیدا کیږي. او هغه هم بې نظمی کوي، کله یو ځای سوار لیوړي، کله بل ځای سوار لیوړي. داسې مشخص نه دي چې یو لاین کې موټر سړی پکې لاړ شي.
مهرباني، تاسو ځان پیژنئ؟
السلام علیکم، ضیاء الله کشمیری ما. د کابل اوسیدونکی ما. تقریبا موږ ته د ګاډو ډېر مشکل دی، دوی دا سټاپونه جوړ کړي دي، خو معلومه نه چې دا به کله راځي. که موږ انتظار وکړو سهار تقریبا راوځو دفتر ته، چې جوړ ډېر ناوخته شي، ډېر زیات ناوخته شي. بیا چې کله مازدیګر رخصت شي نو بیا په ګنټو ګنټو په سټاپ باندې ولاړ وو. که واړه ګاډي راشي که 100 روپۍ کرایي، موږ 200 روپۍ اخلي. که مرسیډیز راشي که 100 روپۍ کرایي، ارزان قیمته پورې موږ نه 40 دېرش لی. موږ ته ډېر زیات مشکلات دي دغه ساغه باندې.
اقتصادي ستونزې بیا جوړې کړې وي؟
ډېرې زیاتې دي. زما درته مخکې مرز وکړو چې تقریبا موږ په ګنټو ګنټو په سټاپونو ولاړو. بیا که ګاډي رام شي، واړه ګاډي یا پکې غلي یا پکې نور مشکلې، عوام ته ډېر زیات مشکل دی، خلکو ته ډېر مشکل دی. نو موږ ډېر زیات د ملک نه پریشان یو، ډېر زیات خفه یو، چې د ملک کې موږ څه حالات روان دي.
مهرباني، ځان پېژنه ګرانه.
السلام علیکم، زما نوم نیلوفر ده، د کارتینا اوسیدونکی یم. فعلا دلته مې کار و، راغلی وم قاضي پلازا ته. دلته چارایی مسعود ازګاه کې درېدلی، ملي بس نشته. نور ډېر موږ مشکلات سره موټر په غا کې مخ یو، موټر نشته. داسې
ولې وړو موټرو کې نه ځي؟
بس واړو موټرو نه اعتبار هم نه کیږي، غله غونته هم دي. ټلیفون چې یا بل لږه ډارېږم ایدې په خاطر واړو موټر کې نه ځم، اعتبار سخته ده په واړو موټرو. نور ملي بس نشته، شهري موټر نشته چې مونږ جکسو. نور په مونږ دا ډېر سخت تمامېږي. مونږ ته کله مخکې سیټ کې ډرایور سره د واړو موټر کې کینو، دوا نفر وکرا غواړي، وایي دوا نفر وکرا راکه. نورې مونږ دومره واسه نه رسېږي، مونږ مجبور یو دلته منتظر پاتې شو تر څو ملي بس راشي. ملي بس هم نه راځي، یو ساعت دوه ساعته منتظر یو، ملي بس نه راځي.
بیا چې ښکې د ټونس موټر ته جګېږو، بس
هغه بیا هم ښه دي. دومره خو نه پیدا کېږي، شهري موټر په مشکله پیدا کیږي.
څومره وخت ضایع کیږي؟
بس وخت خو ډیر ضایع کیږي. مونږ دوه درې څلور ساعت هم بې ځایه تیریږي په همدې مشکلاتو کې. موټر نه پیدا کیږي، خصوصا ښځو ته مشکله ده، او ډیره سخته ده ښځو طبقې ته. سړي بیا هم ښه دي، ښځو طبقې ته ډیره مشکله ده.
ځان نو پېژنې؟
زما نوم شرف الدین.
چیرته روانې؟ په خیر.
وزارت صحت عامه ته زم خیر.
موټر ته ولاړې؟
نن موټر نو سکت سم زم وزارت صحت عامه ته دلته ده.
کابل کې ملي بس نه راشي، دغه د تمځای نه جوړ شي ودی کنه؟ دا بس بل سہولت نه راولي.
دا خو به دې سہولت فقط دې خو به ازدحام نه خار نه کم شي کنه، او بل کم خلک مو تاسې خاریان چې هم ځنه بل ځای ته جی په سہولت سره بل خلک لپاره راحت هم اقتصادي کومک خلک لپاره کیږي، هم خلک وخت ور نه ځای کیږي.
پخوا ملي بس نه
بالکل پخوا ملي بس نه ول ډیر راحت 15 روپے کې راخصله ار سایت بس لیدر 16 سره سایت
د امنیت له حاجت څنګه دی ملي بس
خدای وو ول نه خو بده اکثرا اختطاف او بعضی جریان چې پیدا کې ټول د وړو موټرو کې ده چې مثلا غلا اختطاف ټول په دغه کې پیدا کې ملي بس خو ازدحام یو ته نشي کوي چې اختطاف
ډیر مننه
منو دوستانو دا چې ولې ملي بسونه په کابل ښار کې نه تر سترګو کیږي هغه پخوانی بسونه څشول او د خاري ترانسپورت د نظم لپاره د ترانسپورت وزارت څه کوي دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یوې مرکه کې د ترانسپورت وزارت له ویاند علي سینا سعید څخه کړي چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم
سایتب د دې مودې راهیسې دا ویل کېږي چې بسونه راځي افغانستان ته نوي بسونه او اوسې دا د پزینو سیمو کې د کابل پلازمینه کې ازګاګانې هم جوړ شوي خو بسونه نشته او خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي علت یې څه بولې بسونه څه شول
په بسونو کې موږ درې برنامې لرو لومړی هغه یو زره بسونه چې دا چې لندستان نه راځي دویم هغه بسونه ده چې موږ خپل ترمیم کوو خراب شوی ده او دریم بسونه خپل دولت د دولت سرمایه بسونه نوې بسونه به اخلو له ازبکستان نه نو بسونه ست او اوس هم سل بسونه اوس فعالیت کوي په کابل کې په کابل ښار کې په 15 زونونو کې فعالیت کوي
په کوم زونونو کې د بسونه فعالیت کوي
په 15 زونونو کې بسونه فعالیت کوي اوس خو بیا هم په کابل کې موږ خپل مشکلات لرو د دې خاطر چې تاسو کویږي د کابل نفوس چې دا د ظرفیت د شهر نه ډیر ده د دې خاطر موږ ستونزې لرو او په بسونو کې هم موږ بسونه اوس فعالیت کوي په 15 زونونو کې په چوک کې فعالیت کوي په بلابل ځایونو کې فعالیت کوي خو بیا هم موږ خپل مشکلات لرو او حکومت او مشخصا د ترانسپورت وزارت اوس ډیر شدیدن کار کوي په دې کې چې هغه موږ یو طرح لرو د طرح ترانسپورت شهري په نامه چې جلال ما پرېس په جمهور منظور کړی ده او ان شاء الله هغه وخت چې دا طرح عملی سي او نور بسونه هم راځي د هغه ازبکستان له هندستان او دغه بسونه چې اوس په ترمیم لاندې ده ان شاء الله هغه به ترمیمیږي او دا مشکل به حل سي
د افغانستان دولت داسې هم ویلي چې میټروګانې به جوړیږي په ډېرو پراتلونکو کې البته او دغه شهري ترانسپورت به یعنی خلکو ته به اسانتیاوې برابرېږي دغه میټروګانې چې شوي خلک پوښتنه کوي چې دغه څه شوي او څه وخت جوړیږي د خیره
یو خبره ده چې د مترو جوړول او دغه خبره داسې نه ده چې په یو ورځ دوه ورځ یو کال کې جوړ شي دغه وخت نیسي بودیجه ته ضرورت لري او دغه شایان خو موږ باندې کار کوو په هغه طرح باندې کار کوو کار روان ده او هر شی خپل پروسه لري چې ډیزاین سي تاسو به دغه بودیجه پیدا سي به هغه وخت یې عمل کیږي اوس کار ور باندې روان ده
هندستانه بسونه مرسته شي کابل کې او لږه موده ولیدل شول اوس نه سترګو کیږي هغه بسونه به یعنی خراب شي دي یا اوس هم شته دي ولې نه سترګو کیږي
تاسو خو پوهیږئ په دا بسونه چې دا ټول تخنیکی شان دي خامخا مشکلات پکې پیدا کیږي او باید هغه ترمیم سي هغه چې هغه بسونه چې هندستان راغلي وو اوس هم فعالیت کوي خو هغه بسونه چې خراب شوي دي کار ور باندې جریان لري چې هغه ان شاء الله ژر تر ژر خلاص سي
سایتب تاسو یادونه وکړه چې ځینې بسونه چې د هندستان هیواد کومه کړې وي مرسته کړې وه هغه د ځینې تخنیکي مسایلو له اړخه یعنی اوس ولاړ دي فعالیت نه کوي ولې دومره زر خراب شول
تاسو پوهیږئ کله چې هغه بسونه هندستان راغلل دغه یو خپل بس ده او بل هغه پرزاجات او وسایل ده تخنیکي مسایل ده په هغه وخت کې هغه پرزاجات او تخنیکي مسایل ورکشاپونه هغه په سمه توګه نه و له دې خاطر چې موټر یا یو څه مشکل پیدا کړي هغه باید زر حل شي چې زر حل نصیب خامخا مشکلات کې پیدا کیږي له دې خاطر هغه بسونه دغه مشکلات پیدا شوی او بل خبره وي دا ده چې هغه وخت چې بسونه راغلل موږ د کابل سرکونه هم څه ناسه مشکلات درلود له دې خاطر هم بسونه خراب شول او دریم خبره چې ډیر مهم خبره هم ده په کابل کې دولت خپل کار کوي حکومت خپل کار کوي خو دا څه نه ده چې یوازې دولت مسؤول په دغه خبرو کې خلک هم مسؤل دي چې څنګه باید هغه خدمات چې دولت را ارائه کوي هغې نه څنګه استفاده وکړي او څنګه باید هغه ساتي. تاسو پوهیږئ هغه بسونو کې موږ مشکلات یې درلود، خلک یې داسې په سمه توګه استفاده یې نه وکړه، د دې خاطر هغه مشکلات پیدا شول.
څو ورځې وړاندې ببر ټکسي یا آنلاین ټکسي دا هم داسې اوازې وې چې دا به جوړې شي او د خیر سره د خلکو ستونزې به د ټلیفون له لارې ټکسي ته به زنګ وهي او هغه به راځي ته به خپل یعنی هغه هدف ته رسوي. دغه موضوع څنګه شوه؟
تاسو خو پوهیږئ په نړۍ کې ټول هغه د الکترونیک یا انټرنیټ بیس سیستم روان ده. موږ هم خپل کوشش کوو چې دغه ټکسیګانې یا موږ ترانسپورټ الکترونیکي سي او هغه باندې هم اوس کار روان ده، ګورو چې انشاءالله څه به کیږي.
یعنی د شهري ترانسپورټ مشکل لپاره حل لارې څه دي اوس مهال؟
موږ خپل هغه طرحه چې ده طرحه ترانسپورټ شهري هغه یو وار چې اوس تکمیل شوی ده، منظور شوی هم ده او کار پکې ورباندې جریان لري چې دا عملي سي او هغه چې عملي سول انشاءالله ډېر ژر دغه مشکلات به حل سي.
ډېره مننه.
دا و د دې اونۍ د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا مو په لوی څښتن تعالی سپارم. ښه وخت.